په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو خبرونې له همدې شبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار مو په خیر. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د پاکستان حکومت وایي چې دوی ورځې وروسته به د امریکا او طالبانو استازي مخامخ خبرو ته کښېنوي. نن شنبه ده، د لیندي یا قوس 23 د ډسمبر 15. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران نن په کابل کې درې اړخیزه غونډه کوي. د فاریاب چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د پښتونکوټ ولسوالۍ له یوې سیمې څخه ترشا سوي دي. په پاکستان کې پر ملیشه ځواکونو د وسلولو په حمله کې د دغه ځواک شپږ سرتیري وژل سوي دي. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران نن په کابل کې درې اړخیزه غونډه کوي او د افغانستان او سیمې پر وضعیت خبرې پکښې کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل په دې خبرو کې د درې اړخیزې همکارۍ، سولې او نورو مسئلو په اړه بحث کیږي. په دې غونډه کې پر متقابل اعتماد جوړولو، سولې، د سیمه ییز پراختیا په برخه کې د همکارۍ او له ټوریزم سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې کیږي. ښاغلی احمدي په ټویټر کې لیکلي چې درې وړه لوري به په دې کتنه کې د همکاریو یو تفاهم لیک هم لاسلیک کړي. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو تیر کال په ډسمبر میاشت کې په پیکینګ کې خپله لومړۍ درې اړخیزه غونډه کړې وه. د فاریاب چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونه د دې ولایت د پښتونکوټ ولسوالۍ له سرهاوز سیمې څخه ترشا سوي دي. د پښتونکوټ ولسوالۍ سرهاوز سیمه له تیرو څلورو کلونو را په دې خوا د طالبانو تر محاصرې لاندې وه. د فاریاب د امنیت قمنداني ویان عبدالکریم یورش تېره شپه ازادي راډیو ته وویل له سرهاوز سیمې پر شاتګ د افغان حکومت او د ولایتي ادارې په امر سوی دی. موږ وکولای سوی د ولسی پاڅون کوونکو د کورنیو ټول غړي، کومانډو سرتیری او د پولیسو ځانګړي قطعات چې په دې سیمه کې موجود وو میمنې ښار ته انتقال کړو. وسلولو طالبانو ادعا کړې چې په سرهاوز سیمه کې د افغان ځواکونو مرکزونه او پوستې نیولې دي. د جرمني یوې محکمې پرون د هغه افغان د پناه غوښتنه رد کړه چې په 13 اګست میاشت کې د امستردام د ریل ګاډو په مرکزي سټیشن کې په چاقو د دوو کسانو په ټپي کولو تورن سو. د جرمنی د تریر ښار محکمې ویلي چې دا حکم په هغه صورت کې عملي کیږي چې افغانستان ته پستنیدو سره به دغه شل کلن افغان نه شکنجه کیږي، غیر انساني چلند به نه ورسره کیږي او یا د مرګ له ګواښ سره به نه مخامخ کیږي. دغه رد سوی افغان تورن دی چې د 13 اګست میاشتې پر 1 نیټه په امستردام کې دوه امریکایي سیلانیان په چړو ووهل چې په نتیجه کې یو ټپي فالج سو او د بل اوژه ژوبله سوه. د پاکستان په بلوچستان کې پر ملیشه ځواکونو د وسلولو په یوه برید کې د ملیشه ځواک لږ تر لږه شپږ سرتیري وژل سوي او 14 نور ژوبل سوي دي. د بلوچستان د اطلاعاتو ایالتي وزیر ظهور احمد بولیدی رسنوی ته ویلي چې دا برید په کیچ غرنۍ سیمه کې چې د ایران سرحد ته څیرمه پراته ده د ملیشه سرتیرو پر یوه ګزمه پرون سوی دی. د بلوڅانو ازادي غوښتونکي وسلولې ډلې د دې برید مسؤلیت منلی دی. د پاکستان حکومت په بلوچستان ایالت کې چې چین پکې د 450 میلیارد ډالرو په ارزښت د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز په نامه لویه پراختیایي پروژه پیل کړې ده، د امنیتي تدابیرو په هدف زرګونه ملیشه ځواک او پوځیان ځای پر ځای کړي دي. یوه ورځ وروسته له دې چې د یمن په جګړه کې ښکېلې خواوې په هدایده بندر کې پر اوربان سلا سوې، پرون بیا د هدایده په مربوطاتو کې وسلولې نښتې پیل سوې. رویټرز خبری اژانس د هدایده بندر د اوسیدونکو په حواله وایي چې د دې سیمې په ختیځه برخه کې د توغندیو او ماشینګڼو ډزې اورېدل کیږي. هدایده بندر د حوثیانو چې ایران ملاتړ کوي په کنټرول کې دی او د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلافي ځواکونو له څو اونیو را په دې خوا کلا بند کړی دی. د یمن د جګړې د پای ته رسېدو په هدف په سویډن کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې خبرې د پنجشنبې په ورځ پای ته ورسېدې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې په نږدې راتلونکي کې به د امریکا او چین ترمنځ لویه تجارتي موافقه وسی. ولسمشر ټرمپ پر ټویټر لیکلی چې له چین سره د تعرفو د زیاتوالي پر سر ولاړې سوې لانجې په خبرو اترو کې د چین دریځ کمزوری کړی دی. د امریکا ولسمشر ویلي چې چین غواړي یوه لویه او جامع تجارتي موافقه وکړي. د ولسمشر ټرمپ تر دې څرګندونو مخکې چین خپله هغه پریکړه بیرته واخیستله چې له مخې یې سږ کال په اوړي کې پر امریکایي سخت موټرو او د موټرونو پر پرزو مالیه لوړېدله. دا تحول د جی شل هیوادونو د وروستۍ سرمشریزې پر مهال د امریکا او چین د مشرانو ترمنځ د خبرو اترو مثبته پایله بلل سوې ده. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د پاکستان حکومت وی دوی ورځې وروسته د امریکا او طالبانو استازي مخامخ خبرو ته کښېنوي. دا به د اصل کې ده چې زلمی خلیلزاد لا هم خپل دریم سفر باندې وتلی او د سولې هڅې کوي.
که چېرې ښاغلی خلیلزاد وکړي چې ځینې سیمه هېوادونه او نړیوال قوتونه چې د افغانستان په قضیې کې علاقمندي لري او داخل دي، دوی د قناعت سره چې دا به یو لوی پرمختګ وي د افغانستان د سولې پروسې.
د هلمند د سولې ولسی حرکت غړي پرون په اورزګان کې د خلکو لوی ډلې ته د سولې پیغام ورکړ. ځایي اوسیدونکو وایي
تا د رئیس جمهور څخه بیا تر اسکر پورې تر څو چې د یو باندې ځخ کوو چې د دې حرکت ناتړ وکړي او تر څو چې سولې راځي په دې عمل کې.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د کاسو پارلمان پرون د دې هېواد د بشپړ پاوز د جوړولو لایحه تصویب کړه. د ژوند رنګونه هم خپرو.
کلي ژوند ما ته د ښار نه بهتره ده. زه په خپله د کلي ژوند ډېر خوښوم.
تر اونیم بجو نور مسئله هم چیرو. تاسی آزادی رادیو تا واجی است. د پاکستان صدر اعظم وایي هېواد یې را روانه دوشنبه د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې تنظیم کړي دي. عمران خان دا خبره پرون په پېښور کې وکړه. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تېره اونۍ اسلام آباد ته په خپل سفر کې له پاکستاني مشرانو غوښتي و چې طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي. ټاکل سوی چې خلیلزاد تر راتلونکو دوو ورځو قطر او متحده عرب اماراتو ته هم سفر وکړي. رضوان مراد او په دې اړه نور تفصیل.
امریکا او طالب مشران را روانه دوشنبه د افغانستان د سولې پړه په خپلو کې مخامخ خبرې کوي. دا خبره د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون په پېښور کې وی غونډې ته په وینا کې وکړه. پاکستان ټوډې ورځپاڼې د عمران خان په حواله ویلي دي چې پاکستان د افغانستان د جګړې د سولې حل ملاتړ کوي او په دې برخه کې همکاري کوي. عمران خان ویلي دي امریکا اوس پاکستان ته دا نه وایي چې د طالبانو پر ضد لا نور ګامونه واخلي، بلکې په افغانستان کې پر سولهییز حل ټینګار کوي او په دې برخه کې د پاکستان د همکارۍ غوښتونکي ده. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی نن په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران درې اړخیزه غونډه کوي او د سولې پروسه د دې غونډې د خبرو د اجنډا برخه ده. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد تېره اونۍ پاکستان ته سفر درلود او د دې هېواد له مشرانو یې غوښتل چې طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي. ښاغلي خلیلزاد سیمې ته په خپل اوسني سفر کې تر اوسه پورې له افغان مقاماتو، پاکستاني چارواکو، روسي چارواکو او د ناټو له مقاماتو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې او بحثونه کړي او تمه ده چې تر راتلونکو دوو ورځو پورې به په متحده عربي اماراتو او قطر کې هم خبرې وکړي. سیمې ته د زلمی خلیلزاد سفر د روانې دسمبر میاشت په 13 نیټه پای ته رسیږي. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه نصر الله ستانگزی وای زلمی خلیلزاد غواړي د خپل هڅو لپاره د سیمې د هیوادونو او ناتو ملاتړ ولري.
خلیلزاد غواړي چې د سیمې هیوادونه د روسیې په شمول او د ناتو په شمول د خپل فعالیتونو د همغږي کېدو لپاره وهڅوي. په ناتو کې باید خپل متحدین امریکا په دې قانع کړي چې د افغانستان سوله کې دغه پروسه کامیابه ده. کچیر خاغلی خلیلزاد وکړي چې سیمه هېوادونه او نړیوال قوتونه چې د افغانستان په قضیې کې علاقمندي لري او ځي داخل دي، دوی د قناعت سره چې دا به یو لوی پرمختګ وي د افغانستان د سولې پروسې.
زلمی خلیلزاد او د افغانستان د سولې عالي شورا هیله څرګنده کړې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو د مخه به افغان حکومت او طالبان د سولې موافقې ته ورسیږي.
اومردل چې د پاکستان صدر اعظم وایي هیواد یې را روانه دوشنبه د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې تنظیم کړې دي. عمران خان دا خبره پرون په پېښور کې وکړه. دا په دوسل کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره هڅې زیاتې سوي دي. په اروزګان کې زرګونو کسانو پرون د سولې ولسي حرکت له غړو سره په ګډه د سولې په ملاتړ لاریون وکړ. تفصیل د شریف الله شرافت پر راپور کې.
شور زواج او پریات په اورزګان ولایت کې د جګړې زپلو دي. د دغه جګړه ځپلو چې د زیاترو تر سترګو وښکې تویدلې ویلی چې نور له جګړې ستړي سوي او تر پوزې راغلي دي. دوی پر ښکېلو خواوو د سولې ږغ وکړئ.
د دې حرکت ملاتړ موږ ټوله کوو. موږ پر خپلو ټولو مشرانو باندې که په دولت کې حتی د رئیس جمهور څخه بیا تر عسکره پورې تر هر چا تر څو چې د دې باندې ږغ کوو چې د دې حرکت ملاتړ وکړي او تر څو چې سولح راځي په دې ملک کې.
دغه ملت نه بیا د افغان ټولو افغانانو نه چې څوک دا د ما خبر اوري بیخي ظلم روان ده. ډېره د افسوس خبره ده. ملا مري، ځوان مري، ژورنالیست کوم ملک کې د تاسې چا لیدلی دي چې خبریال دي چېرته مړ سوی؟
زما د کوره یوولس مړي وتلي دي. ته باور وکړئ چې په یو کلي کې مړی سوی زه نه سم ورتلی چې د ښځو بوغارې واورم زه چې هم هغه زما ورور مور و پلار مړه سوي دي.
د اورزګان دغه خلک که څه هم هره ورځ د اور په لمبو کې سوزل کېږي خو وایي سولې ته یې تمې پیدا سوي. د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وای پلان لري په دغه ولایت کې تر ډیره فاتح سي.
پلان مو په همدې انتخاب کې چې لسرم په لار کې طالب واکمن ول د غوی په منځ کې راتیر سلو نو که موافقې ته سره ورسېدلو او د طالب لوري څخه هم هوکړه سره وسوه د دوی سیمې ته هم ځو.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه وروسته پاتې او جګړه ځپلو ولایتونو څخه دی کوم چې له تیرو شاوخوا درې کلونو راهیسې پکښې کې د جګړې ډګر ته دی. د دغه رواني جګړې له کبله هر ورځ لسګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای کیږي او هر ورځ خلکو ته مرګ ژوبلا وړي او په دغه ولایت کې په هر مسجد کې هر ورځ د پاتہ کمبلې اواري وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو دا نیم ساعته خبری مجله تر اونیم بجو دوام کوي. په افغانستان کې د سهار او بجې او دیارلس دقیقې دي. د افغانستان د فعالو ځوانانو سازمان له حکومت غواړي چې د سولې په مذاکرو کې د هیواد ځوانانو ته هم ونډه ورکړي. د سولې عالي شورا وایي چې دې مسئلې ته یې پام کړی دی. تفصیل د خان محمد سیند راپور کې.
د افغانستان د فعالو ځوانانو سازمان د خپل فعالیت په لومړۍ ورځ پر حکومت غږ وکړ چې د سولې د مذاکراتو په روان بهیر کې د هیواد د ځوانانو له جسمي او فکری توان، پوهې او نوښتونو نه ګټه واخلي. د دغه سازمان غړو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل د هیواد په څلوېښت کلنو نامنیو کې ځوانانو د ټولنې د نورو قشرونو په پرتله زیاته قرباني ورکړې او اوس د دې وخت رارسېدلی چې حکومت د هیواد په ټولو پراختیایي چارو او په تېره د سولې په ټینګښت کې دوی ته لازم پام وکړي. د افغانستان د فعال ځوانانو د سازمان رئیس فواد الله قیامی د سولې په تړاو حکومت ته یوه طرحه وړاندې کړه او په عملي کېدو یې تاکید وکړ.
سهمگیری و رهبری جوانان در موضوعات مربوط به صلح
دغه ویل د سولې په موضوعګانو کې د ځوانانو ونډه ضروری ده. حکومت او نړیوال بنسټونه باید له هغو سازمانونو ملاتړ وکړي او د همکارو سازمانونو په توګه وپیژني چې د سولې په پروسه کې ښکیل دي. حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړو چې د سولې په تړاو له ځوانانو نه د ملا د تیر په توګه حمایت وکړي او دغه موارد عملي کړي. د یاد سازمان مسؤلینو وویل اوس چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره هلې ځلې تیزې شوې لیدل کېږي چې د افغانستان د ځوانانو مشورتي رول پکې کمرنګ دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له شاوخوا دوو میاشتو راهیسې هڅې پیل کړي چې د سیمې د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره وویني. سربیره پر دې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د سولې د مذاکراتو لپاره د ټولنې له مختلفو قشرونو کمیټې جوړې کړې او مذاکره کوونکي ټیم او د سولې عالي مشورتي بورډ هم ځانګړی کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي مولوي محمد امین وقاد آزادي راډیو ته وویل د سولې په پروسه کې د ځوانانو ونډه کمرنګه نه بلکې پیاوړې ده.
ځوانانو سره همیشه مونږ جلسات کړي دي، لوی لوی غونډې هم کړي دي. آئنده کې به در مراته ځوانان د افغانستان د سترګو تور دی او مونږ ټول د احترام کوو.
په خاطر دې ځوانانو په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د غونډو په جوړولو سره ویلي چې په افغانستان کې د جنگ د پای ته رسولو یوازینۍ لار د سولې خبرې دي او د ځوانانو ونډه پکې باید له پامه ونه غورځول شي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ځوانانو پر وړاندې تاکید کړی او له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه په نهو کمیټو کې یوه د ځوانانو لپاره ځانګړې کړې ده. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
اوس به صفی الله ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
لویدیځو مطبوعاتو په افغانستان کې د افغان سرتیرو په مرګ ژوبلې او د یوه امریکایي سرتیري په وژل کېدو مقالې لیکلي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه اونۍ کې د افغانستان دننه مرګ ژوبلو په شمېر مقاله لیکلي. په مطلب کې راغلي د دسمبر له 8مې تر 14مې د افغان پوځیانو د تلفاتو شمېر زیات شوی دی. وړاندې لولو چې د هوا سړک سره سره چې غالبا جنگ پکې کمیږي د افغان پوځیانو د تلفاتو شمېر 1250 تنو ته رسیدلی. نیویارک ټایمز لیکلي دا د افغان سرتیرو د هغو مرګ ژوبلو شمېر دی چې په افغانستان کې د دغې ورځپاڼې خبریالانو پرې راپورونه ورکړي. له دې مخکې د امریکا یو لوړ جنرال کنت مکنزی د دغه هیواد کانګرس ته ویلي چې که د افغان پوځیانو د استخدام او روزنې ستونزې هوارې نشي ښایي د دغو پوځیانو تلفات له حسابه واوړي. یو اس ای ټوډی ورځپاڼې په افغانستان کې په یوه غیر جنګي پیښه کې د امریکایي سرتیري په وژل کېدو تمرکز کړی دی. د امریکا متحده ایالتونو د پوځ د یو بیان په حواله یو اس ای ټوډی لیکلي چې پیښه د پنجمې پورې شوې او اوس یې په اړه څېړنې روانې دي. د ورځپاڼې په لیکنه دغه سرتیری کورنۍ ته تر خبر ورکولو پورې د هویت په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. ورځپاڼې نه دي لیکلي چې دغه سرتیری څنګه مړ شوی دی. یو اس ای ټوډی لیکلي د امریکا متحده ایالاتونو په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم له راپرځولو وروسته په افغانستان کې نږدې یو ټریلیون ډالر لګولی دي.
افغان چارواکي وایي چې د افغانستان د سولې په تړاو سیمه ییز اجماع رامنځته سوی ده. د اجرایه ریاست مرستیال ویان وایي چې اوس د دې اجماع مطلوب نتایج مهم دي. وصل وسلو نور تفصیل.
افغان چارواکي سولې ته د رسیدو په لار کې وروستۍ هڅې مهمې بولي او وایي چې د دغو هڅو په نتیجه کې سیمه ییز اجماع رامنځته شوې ده. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم د پنجشنبه پر ورځ آزادي رادیو ته وویل چې اوس هیله ده چې دغه اجماع د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو ته زمینه مساعده کړي. ښاغلی میسم وایي دوی کومي ناستې چې د افغانستان د سولې په تړاو د سیمې په کچه ترسره شوې د جاکارتا له ناستې نیولې تر تاشکند او سعودي عربستان پوری د خیچه د سیمې په کچا یو اجماع رامنځته شوه. خو هغه څه چې موږ ته مهم دي د دغه اجماع نتیجه ده او هغه دا چې جنگ کم شي او موږ له سیاسي لارې نتیجه ته ورسیږو. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د سولې لپاره هڅې زیاتې شوې او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په 1300 اونیو کې د سیمې هیوادونو ته سفرونه درلودل. خاغلی خلیلزاد په خپل دریم پړاو سفرونو کې له پاکستان، افغانستان، روسیې، ازبکستان، ترکمنستان او بلجیم نه لیدنه وکړه او ټاکل شوی چې متحده عربي اماراتو او قطر ته هم لاړ شي. خاغلی خلیلزاد له دې وړاندې د افغانستان او پاکستان په ګډون دوه ځله د سیمې یو شمېر هیوادونو ته سفرونه وکړل او په قطر کې د طالبانو له استازو سره هم ولیدل. خاغلی خلیلزاد هیله ښودلې چې د سولې هڅې نتیجه ورکړي او له ولسمشریزو انتخاباتو وړاندې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه وشي. بلخوا د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړی سید علی کاظمی وایي چې په سیمه ییز اجماع کې باید هڅه وشي چې د افغانستان د سولې په برخه کې د سیمې د هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان همکارۍ ته زیاته توجه وشي.
حکومت افغانستان
ګامهایی را د وای داخله چې د افغانستان حکومت د ملي اجماع لپاره یو لړ ګامونه اخیستي او په دې برخه کې باید حاصله زیات شي. داشان په سیمایز اجماع کې هم یو شمېر هیوادونه زیات اغېزمن دي. تمه لرو چې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان په همکارۍ حاصل زیات کړي سو په دې برخه کې پاکستان واسوي چې کارنده او عملي ګامونه واخلي. د افغانستان حکومت هم په دې وروستیو کې د سولې علي مشورتي بورډ جوړ کړی، له مختلفو اقشارو یې نهه کمیټې رامنځته کړي او له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره یو 12 کسیز پلاوی هم ټاکلی دی. که څه هم طالبانو تر دې مهاله له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کوم چمتووالی نه دی ښودلی، خو د سیاسي چارو کارپوه جاوید مومن وایي چې د افغانستان د سولې په اړه ملي، سیمه ییز او نړیوال اجماع ته په کتو دغه ډله پرته له سولې بله لار نه لري. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دا هم تر دې شیبې پر بیلابیلو مسایلو د اوریدونکو ځینی ټلیفوني پیغامونه یا اسمسونه. وطن پر له زابله په خپل سیمس کې لیکلي، افغانستان ته ځکه د سولې راتګ سخت شوی چې طالبان د خپل اختیار نه دي، واکه د پاکستان په لاس کړی. رحیم الله له دانګام څخه لیکلي، د پاکستان دا کار چې طالبان له امریکا سره مخامخ خبرو ته چمتو کوي نه ګام دی، په دې هیله چې له افغان حکومت سره هم د مخامخ خبرو زمینه برابر شي. د پکتیا له ځاځي اریوب فضل کریم درویش لیکلي، خدای دې وکړي چې طالبان او د ناټو چارواکي کی بلاخره یوې موافقه ته ورسیږي. عبدالواحد وحدت لورګون څخه لیکلي، موږ د سولې روانو خبرو ته هیله من یو. انګار خروټی لشکین څخه لیکلي، طالبانو د جګړې په ډګر کې ماته خوړلې، مجبور دي چې سوله وکړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي، د سولې په حق له درې اړخیزه غونډه کې باید پاکستان رښتینی وعده وکړي. د پکتیا له څمکنی ولسوالۍ څخه سمی الله حلیمی تندر لیکلي، په هیواد کې د هلمندي ځوانانو د سولې د ولسي حرکت لغړ مننه کوي چې د سولې د ټینګښت لپاره ډېرې هلې لیکوي. محمد ولی بشریار له غزنی لیکلي، موږ له حکومت څخه هیله لرو چې نور د پاکستان په تیروتنو او وادو ونه غولیږي. حمید الله د کونړ له دانګام څخه لیکلي، د حکومت څخه غواړي چې د 12 فارغان بیکاره دي چې د کار زمينه ورته برابره کړي. قلم یار حسن قلم یار له شکمش ولسوالۍ څخه لیکلي، په دې ولسوالۍ کې غیر مسؤول وسلوالو کسانو فساد ته زمینه برابره کړې ده. زیور رحمان لیکلي چې امریکا باید له طالبانو سره ژر سوله وکړي، په سوله کې د افغانانو ګټه زیاته ده. کریم شیدا له غزنی لیکلي، حکومت باید د ښه او بد پرته ټول غیر مسؤول وسلوال کسان مجازات کړي، ځکه هیڅوک تر قانون پورته نه دی. نواب خان د لغمان له علیشنګ ولسوالۍ څخه لیکلي، په علیشنګ ولسوالۍ کې د پوهنې وضعیت خراب دی. نقیب الله مشار له ورزګان څخه لیکلي چې د هلمند د سولې ولسی حرکت څخه باید ټول که حکومت وکړي طالبان ملاتړ وکړي. او عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي چې د لوګر دهقانان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، ځکه چې پیازې کرلې و اوس ورته بازار نسته. د کاسو پارلمان پرون د دې هیواد د بشپړ پاوز د جوړولو لایحه تصویب کړه. دې ګام د کاسو او سربیا ترمنځ کړکېچ نور هم زیات کړي. متحده ایالاتو ویلي چې د کاسو دا پریکړه د یو خپلواک هیواد لخوا یو طبیعي اقدام دی، خو ناټو دا ګام غیر مناسب بلل دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له رضوان مراد نه.
د کوسوو د پارلمان له 160 غړو څخه 115 غړو د جمعې پورس په یو بشپړ پوز د دې هیواد د چټک خبرګون د زواک بدلیدو ته مثبت رای ورکړه. په پارلمان کې د سرپ اقلیت غړو په دې رای ورکون کې برخوانه خسته. د کوسوو د پارلمان مشر قدری وسیلی ویل، پارلمان د دې هیواد د امنیتي ځواکونو په اړه وړاندې شوې قانوني لایحه ومنله. د تصویب شوی قانون لمخې د کوسوو د پوز د سرتیرو شمیر دو چنده کیږي او په تدریج سره به د 15,000 کسیزه حرفوي ځواک بڼه واخلي. د کوسوو ولسمشر هاشم تادی چویل، نوی پوز به له ټولو قومونو جوړ وي او په کوسوو او سیمه کې د سولې لپاره او کارتیاوي د نړۍ په هره برخه کې به خدمت وکړي. په پایتخت پریستینا کې د امریکا سفیر فیلیپ کوسنیت ویل، دا د یو خپلواک هیواد لپاره طبیعي ده چې له ځان څخه د دفاع وړتیا ولري. خو د کوزوو د پارلمان له پریکړې مخکې د ناټو سرمنشي ین ستولتنبرګ ویلي و چې د کوزوو د پوز جوړولو موضوع نامناسبه ده او دا اقدام د دې تړون د مشورو خلاف عمل ده. د سربیا صدر اعظم ویلي دي چې د کوزوو د پوز جوړېدل په بالکان سیمه کې د ثبات د هڅو پر ضد اقدام ده. د غراز د روپۍ ټولنې د بهرني سیاست مسؤولې د کوزوو د پارلمان د دې پریکړې په اړه خواشیني څرګنده کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت بیا په توند لهجه په یو بیان کې ویلي دي، ښکاره ده چې کوسوو په سیمه کې د بې ثباتۍ په یو مرکز او د جګړې په بالقوه سرچینې بدلیږي.
د امریکا مشرانو جرګې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د قتل په قضیه کې د سپینې ماڼۍ دریځ رد کړ. د فرانسې خبري اژانس په حواله نور جزئیات له فرشته جلال زینه.
د ژورنالیست جمال خاشقچی د قتل په تړاو د سنا ورستي پریکړه لیکونه تر ډیره حد سمبولیک اړخ لري، ځکه دا لانه د څرګند چې د کانګرس د استازو مجلس به څه ډول جواب ورکړي. خو د سنا له دې اقدامه څرګندېږي چې امریکایي سناتوران د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حکومت پر بهرني سیاست او لریات سره د واشنگټن پر اړیکو کلکه څارنه کوي. په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ ادارې هڅه کوله چې د سنا غړي د سعودي د واکمنانو او د ژورنالیست خاشقچی د قتل په اړه له روانو بحثونو لري وساتي، خو داسې بریښي چې هڅې بریالۍ نه وې. په یوه پریکړه لیک کې وړاندې شوی چې واشنگټن باید د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربي پوځي ائتلاف له ملاتړه لاس واخلي. په بل پریکړه لیک کې سناتورانو پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ شخ کړی چې د سعودي شهزاده محمد بن سلمان د ژورنالیست خاشقچی د قتل مسؤول وګڼي. د ټرمپ ادارې له دواړو نظرونو سره شدید مخالفت کړی او حتی خبرداری ورکړی چې که د سنا پریکړه د استازو په مجلس کې تصویب شي ولسمشر به یې ویټو کړي. په دې اړه جمهوري غوښتونکي سناتور لنزي ګراهم ویلي له سعودي عربستان سره د اړیکو اوسنی حالت کار نه ورکوي. سناتور لنزي ګراهم باور څرګند کړی چې د جمال خاشقچی تر قتل وروسته شهزاده محمد بن سلمان په یوه زهرجن شخصیت بدل شوی او که چیرې وضعیت تغییر ونه کړي د ریاد او واشنگټن روابط آینده نه لري. جمال خاشقچی د سعودي عربستان له پیژندل سو ژورنالیستانو و. خاشقچی په وروستیو کلونو کې واشنگټن پوسټ کالمونه لیکل او د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان د سیاستونو په جدي منتقد بدل شوی و. هغه د اکتوبر په 2 نیټه په شخصي اسنادو پسې په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته تللی و او له هغه ځایه به درک شو. وروسته څرګنده سو چې خاشقچی په هغه ورځ د سعودي عربستان په کنسولګری کې وژل سوی او ټوټې ټوټې سوی و. د سعودي عربستان چارواکو تر دې پیښې څو اونۍ وروسته هم د دې خبرې لمنلو انکار کاوه چې خاشقچی په کنسولګری کې وژل سوی دی، خو وروسته سعودي څارنوالانو د هغه د مرګ خبر تایید کړه. وی ویل چې د اکتوبر په 2 له سعودي عربستانه یوه 15 کسیزه ډله د خاشقچی د وژلو لپاره استانبول ته استول شوې وه. د هغه راهیسې د ډونالډ ټرمپ ادارې د پوښتنې ته چې آیا د خاشقچی په قتل کې سعودي چارواکو لاس درلود مستقیم ځواب نه دی ورکړی.
تاسو ازادي رادیو ته غوښتست دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران نن په کابل کې درې اړخیزه غونډه کوي او د افغانستان او سیمې پر وضعیت بحث تکشینی. د فاریاب چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د پښتون کوټ ولسوالۍ له سری هاوز سیمې څخه تر شا سوي دي. د جرمني یوې محکمې پرون د هغه افغان د پناه غوښتنه رد کړه چې په 13 اګست میاشت کې د امستردام د ریل ګاډو په مرکزي سټیشن کې په چاقو د 2 کسانو په ټپي کولو تورن دی.